رسميت پیژني.
د یادونه ده چې طالبانو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزې راکړې ورکړې سره پالي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې نوې تګلارې په اعلانولو په افغانستان کې له رسنیو غوښتي چې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز او د شنن کولست د خبرونې تر خپرېدو مخکې له دغه وزارت سره شریک کړي. د دې تګلارې یو کاپی چې په کابل کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا په یوه ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلانو ته سپارل شوې ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د رسنیو اولان وای چې دا خبره ورته د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست لخوا په شفاهي ډول شوې ده. د رسنیو ملاتړو ادارو دا تکلار خندلی او د بیان د ازادۍ ښکاره سرغړونه بللې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت لخوا پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیاسي بحثونو د تنظیم او کنټرول په موخه رسنیو ته یو تګلاره سپارلې ده. دا تګلاره چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا کابل کې په یو ناسته کې د یو شمېر رسنیو مسؤلینو ته سپارل شوې او د یوې رسنۍ مسؤل یې کاپي ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام دین د اصولو، د طالبانو د حکومت تګلارو او ملي ارزښتونو پر بنسټ تنظیم شي. په دې تګلاره کې د سیاسي پروګرامونو لپاره د شنونکو د شرایطو په اړه راغلي چې دوی باید د طالبانو د مشر لپاره د امیر المؤمنین حفظ الله زعیم یا د اسلامي امارت مشر الفاظ وکاروي. د طالبانو حکومت اصولو او ملي ګټو ته ژمن وي، له بهرنیو ګوندونو یا سازمانونو سره اړیکه ونه لري او د دغه وزارت د رسنیو پر خپرونو د څارنې ریاست رسمي کارت ولري. دغه شان په دې تګلاره کې راغلي چې د سیاسي پروګرامونو د څار لپاره به د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر چتر لاندې یو ځانګړې کمیټه جوړه شي چې د رسنیو سیاسي خپرونې وڅېړي او منظم دورې راپورونه پرې چمتو کړي. دې تګلارې چې پنځه فصله لري، رسنۍ مسؤلې ګرځولي چې له خپرېدو نه وړاندې د خپلو سیاسي پروګرامونو لنډیز د کمیټې ته وسپاري او خبرداری ورکړل شوی چې د سرغړونې په صورت کې به قانوني چلند ورسره وشي. په کابل کې د یوې رسنۍ مسؤل چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
فرهنګ ریاست له لوري رسنۍ ته په صحیح ډول د غږیز پیغام نو ویل شوي چې هغه مسایل چې نظام چلنج بیمې په ټوله کې انتقادي مسایل هغه باید رپورټ نه شي.
د یوې ولایتي رسنۍ مسؤل هم چې نه غوښتل خپل نوم د رسنۍ نوم او د ولایت نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل: دغه تګلاره په لیکلې بڼه ورسره نه ده شریکه شوې، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي دي. د دغه غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دغه شان ویل شوي چې انتقادي موضوعات راپور نه کړي.
هغه طرحه چې د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی یو داسې میکانیزم پکې په پام کې نیول شوی چې سیاسي خبرونې د حکومت له غوښتنو سره سم پر مخ ولاړ شي. دا د رسنیو پر فعالیت ښه اغیز نه لري، خو رسنۍ اړ دي چې وې منی.
د رسنیو یو شمېر ملاتړي سازمانونه د طالبانو حکومت د تازه تګلاره د بیان ازادۍ څرګند نقص بولي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
دا یو ډیر اندېښمنونکی اقدام دی، ځکه د رسنیو اوریدونکي به نور پر داخلي رسنیو او خبرېدونکو واقعیتونو باور ونه کړي.
دغه شان په جلاوطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم په دې ورځ په خپله ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام غندلی او د رسنیو د ملاتړ او د بیان د ازادۍ له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتي چې د دوی په خبره د رسنیو په وړاندې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له امله په هغوی فشار راوړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو مسؤلینو ته په شفهي ډول ویلي وو هغه شنونکي دې پروګرامونو ته نه وربولي چې د دوی د سیاستونو مخالف دي او دوی هم ویلي وو چې سیاسي خپرونې دې ژوندۍ نه خپرېږي. د رسنیو یو شمېر ملاتړو ادارو هغه مهال هم د اقدامات سانسور او د بیان ازادۍ په وړاندې جدي ګواښ بللی وو. که څه هم طالبان تل وایي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر رسنیو د محدودیتونو، سانسور، د خبریالانو نو د نیولو او ان شکنجه کولو ګڼ راپورونه خپاره شوې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ویلی چې د افغان ماشومانو په منځ کې د ناروغیو د زیاتېدو له امله په هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دا روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي چې له دې امله د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ورته ستونزمنه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وړي هم د اسانتیاو، د متخصصو ډاکټرانو او د درملو له نشټوالي شکایت کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا انجلۍ د هلمند ولایت اوسیدونکي ده. وایي کوچنی ورور یې په خورځواکۍ اخته دی، خو په خبره یې د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې لازمې اسانتیاوې نشته. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څو ځلې یې خپل ناروغ ورور دولتي روغتونونو ته وړی، خو په خبره یې کله د ګڼه ګوڼې له امله ورته نوبت نه رسیږي او کله سمه درملنه یې نه کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي مهناس هم په دولتي روغتونونو کې چې د بهرنیو مؤسسو په ملاتړ فعالیت کوي له روغتیایي ستونزو شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مشکلات صحي فعلا د ولایت بلخ سابق کده زیات شده و تقریبا یک هفته یا در پیش با یک از دوستان
په بلخ ولایت کې روغتیایي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. شاوخوا یو نیوړندې له خپلې یوې امیندوارې ملګرې سره دولتي روغتون ته تللی و. د روغتون دروازې نیولې تر معینې پورې دوی پیسې غوښتې، په داسې حال کې چې پخوا داسې نه و. ناروغان په لیکو کې ولاړ وو، امیندوارو مېرمنو درد تېره و. دا ټولې ستونزې یوازې د دې لپاره دي چې د دوی اقتصاد ښه نه دی،
په افغانستان کې د نازک روغتیایي وضعیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېمه په یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو له امله هلمند، هرات او بلخ ولایتونو کې د دې بنسټ تر ملاتړ لاندې روغتونونو باندې فشار زیات شوی دی. د یاد سازمان په ټکو دغه روغتونونه د ډاکټرانو، بسترونو، درملو او طبي وسایلو له کمښت سره مخ دي چې له دې امله پکې د ماشومانو سمه پالنه او درملنه ستونزمنه سوې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاته کړې چې ډېر شمېر ناروغ ماشومان روغتونونو ته راوړل کېږي، خو ډېری د طبي پاملرنې ترلاسه کولو مخکې باید اوږد انتظار وکړي. یاد سازمان وایي د هلمند د بوس روغتون په بیړنۍ څانګه کې د درملنې لپاره له 50 کلونو د کم عمر مراجعینو ماشومانو شمېر په 2022 کال کې له 450,000 په 2040 کال کې یو لکو 220,000 ته لوړ شوی دی. د یاد سازمان شمېرې ښیي چې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې نږدې 14,000 ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي د روغتون بیړنۍ څانګې ته ورورستل شوي دي، چې د 2020 کال راهیسې د میاستنۍ مراجعې تر ټولو لوړه شمېره ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان راپور دغه شان ښیي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاستو کې په هرات کې د دې مؤسسې په ملاتړ د روغتون په بیړنۍ څانګه کې هر ورځ په اوسط ډول د 3450 ماشومانو درملنه سوي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله 20% زیاتوالی ښیي. په یاد روغتونونو کې ډاکټران دا حالت تاییدوي او وایي چې د هرې ورځې په تېرېدو د ناروغانو شمېر زیاتېږي. د هلمند ولایت د بست ولایتي روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر شیرعلي زهیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې یو بخش مزلو ګورو 300 شل 310 350 مریضان لري. صرف یوازې اطفال معلومه خبره ده چې دغه نه کراوډ زیات سي مریضان زیات سي خدمات ته لږ اندازه ځي پکېږي خو د مسیح ته بیا هم کور ودان د دغه نه بعد سره موږ داسې د کمښت سره نه یو مخامخ کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جنوري په میاشت کې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د اجرایوي فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډول شوې. ترامپ هغه وخت ویلي و چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دې مرستو بندېدو د روغتیا سکتور په ګډون په افغانستان کې په بیلابیلو برخو اغیز کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر د روان کال د جوزا په 15مه ویلي و چې د امریکا لخوا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې د 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درول شوي دي. بلخوا د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي تل د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې ستونزې باید هوارې شي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام له 8 تر 10 بجو وړاندې کیږي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خپل پرونو یو ټلیفوني خبرو په اړه وویل. دا له هغه څو ساعتونو وروسته چې پر کیف د روسیې پراخ برید وشو ډېرې مهمې او ګټورې خبرې وې. دې ډول خبرو ته ډېره تمه کېده ځکه دا له هغې ورځې وروسته وشوې چې ټرمپ ویلي وو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه هیلوونکې خبرې درلودې. خدا لا روشانه نه ده چې آیا د ترامپ او زیلینسکی ترمنځ خبرو کومې عملی پایلې لرلی او کنه. د واشنگتن لخوا هم تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی شودل شوی. زیلینسکی څرګنده کړی چې دواړو مشرانو د هوایي دفاع پر موضوع بحث کړی چې دا په کیف کې یو مهمه اندیښنه ده. په ځانګړي ډول له هغې وروسته چې واشنگتن د دې اونۍ په لړ کې پر اوکراین د ځینو پوځي مرستو د بندېدو پریکړه وکړه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پدې کې د پاتریوت هوایي دفاعي توغندیو سیستم هم شامل دی. زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي دوی د هوایي دفاع د امکاناتو په اړه خبرې وکړې او پریکړه یې وکړه چې د اسمان د دفاع د پیاوړتیا لپاره به یو ځای کار وکړي. هغه زیاته کړې موږ د خپلو ټیمونو د وی اړوندې ناستې پریکړه هم وکړه. د هوایی دفاع موضوع وروسته له هغه لا جدي بڼه غوره کړه چې روسیې پر اوکراین په یوه شپنی پراخ برید کې له 1509 ډیرو بې پیلوټ الوتکو څخه کار واخیست. کیف د دې برید اصلي نښه وه چې د اوکراینی چارواکو په وینا دا تر اوسه د جګړې تر ټولو ستر برید و چې په کې 1509 بې پیلوټ الوتکې او یوولس توغندي وکارول شول. د اوکراین د بیرنیو حالاتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې په کیف کې یو تن وژل شوی دی. ژغورونکو د وی ویجاړي شوی ودانه لکندوالو څخه د وژل شوی کس جسد راایستل دی. له شلو څخه زیات کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوی. د اوکراین د پلازمینې کیف یو روغتیایي مرکز او نور ملکي هدفونه هم په نښه شوي دي. د آزادی اروپا د آزادی راډیو د اوکراینی څانګې خبریال اولیک حالیف یو 15 پولیسي اپارتمانی ودانۍ ته ورغلی و چې کړکۍ ماتې وې او په دیوال کې د برید له امله یو لوی سوری جوړ شوی و. د دې ودانۍ وی اوسیدونکي رینا وویل ټول خلک سرپناه ته شکته شوي و. دوی د کړکۍ له لارې ولیدل چې هر شی اور اخیسته او چاودنې روانې وي. نوې پریکړه وکړه چې شکته لاړ شي. هغې زیاته کړه دقیقا 10 دقیقې وروسته یو توغندی پر همدې ودانۍ ولګید. دوی یوه ستره چاودنه واورېده. روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې د روستوف په سیمه کې یوه میرمن وژل شوې ده. هغوی دا هم ویلي چې اوکراین مسکو ته په نږدې سیمو کې یو بلن جلی ټپي کړې او یو برېښنا کوټې زیانمن کړی دی. زیلینسکی ویلي چې د جولای په 4مه له ترامپ سره په خبرو کې د دفاعي صنعت وړتیاوي او د ګډ تولید امکانات هم شامل وو خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د آزادی میلمه سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو، ستړي مشه د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک د ستکړې چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند په پایله کوم ځای کړی دي، نن ور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته په خیر راغلي. په پایله کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او ستکړې چرته کړی دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوردونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د خونځي او پارات وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وا او تنجونی لزده کړو ډیره برخه محروم وي، او دوی خونځي نه درلودل، خونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیره زیات وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کراته وکړو، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانه وي که نارینه او سدانه پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي، زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و. چون موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي، زموږ ټوله استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې لاسرسی نه درلوده، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی و او نور تور مکالی و، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولی، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر سې خویندې هم ولې چې دی به تللي موټر کې تللي ورتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ آماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړ شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دی لاړ شي. او اکثر داسې خویندې هم موږ لرلې چې دی په پټه باندې د فامیلونو سره دی مکتب ویله، او ډېره داسې خویندې هم ویلې چې دی پلرونو تشویقولې د غرونو د خوا د خاوند د خوا دی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېره که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرو خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاسې دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټې توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړې؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندۍ ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړی کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښي ده تکړه وي نه وي؟
که د ځان صفت به وسي صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم ما یې تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوخه علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوې یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کښې هم زما ټولې فیصدۍ د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوخ او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کښې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مې ویلې ده او بیا چون ما چې خپله قبیلګي ویلې ده مې قندار ولایت کښې ویلې ده دا بیا شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیلګي شخصي فارغه یم.
په قندار کښې مو ساینس پوهنځی مو ویلې یم هلته که نه زابل کښې؟
نه قندار ولایت کښې مې قبیلګي څنګه ویلې ده او زابل کښې زه ساینس نه فارغه یم ساینس ډپارټمنټ.
د پوهنتونونو وضعیت زابل ولایت کښې څنګه ده؟
فعلاً
پخوا لکه چې کله درس وله هغه وخت کښې څنګه و؟
پخوا چون فعلاً خو ټول خبره چې په ټپه درغلی دی ښځو په وړاندې که د پخوا څه خبره وکړم هماغه خبره کېږي ډېری خوندې چې شوق علاقه یې لرله چې دوی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي دوی به اجازه نه لرله یا به دستي چونکه فکر مو کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې بې درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم څخه فارغ دوی به دستي واده به ورته وکړه نامزادې به کړې بیا به یا د فامیل د خوا اجازه نه وه یا څنګه خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنې خو دا چې ډېر مشکل و چون ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و د فامیلونو لخوا مشکل و چې ده به اجازه نه ورکوله چې مثال دی نور هم خپل زده کړه څه کوې چې کوې که نه نور تحصیل څه کوې آیا دولسم دې ویلې نو دغسې مشکل هغه وخت کښې ډېر و.
په پوهنتوني زده کړو کښې مور پلار ستا ملاتړي و؟
بله بله و مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کښې یم زما مورجان او دوم قدم کښې پلارجان امام ملاتړي دي.
بریا جانې د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کښې ساسي په سیمه کښې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویلې چې بس د دولسم صنفه پورې دې ویلې نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څنګ څخه داسې تازه فارغه شوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شوق بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کښې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړې بیا ما قبیلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپله زده کړې کوم که هغه اربخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنه ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي هم زما خوښ وه هم د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما به خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم.
د رسم و رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کښې په ټوله کښې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کښې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیله وی نور انجونی مم دست دی که نه یوازی کورنی پخبل خواخه ورد سړی پیدا کهی انتخابایی و ورکی؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کښې هم په خپل یو مرکز ښار کښې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی ته ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچه پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، په خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسې ولور اخلي او دا لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کورنۍ خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې راته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې دا اول ور نسبت نور ولایت ته چې زه خبرونه خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت تاسې نور اول ور زیاته یا ولرونه تر 15 لک شپږ لک ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دوه سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که 15 وای نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دغه 15 لک دی. زابل ولایت کې
بیا د انجلۍ پلار د پیسو چې په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بنجلۍ د بیرته تلاور ته پخلي کور ورته پکې څو ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه دنجلي کورنۍ په دامه اول ورکي د شان پوره کوي، مثال ک تلا د یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل. خو اول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ورچ د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دی، چې کور اوس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې د پنځونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه د ډېر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې د پنارنه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کوي، او یا د پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطحه کارونه ډېر کم سوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کم دومره جوړ کسي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه اخیستی خپله دی ونه
یعنی زه به قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواد کاسته یا وو کاسته یا زبا حرکت کوم خبره ته کوم باندې درې لکه اندغه خسته دی ول وره خسته درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې مزو ما غن کې وکم یعنی حرکت خبر راسي په همدو کې سرا سرا پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم ما څه چې ما په زړه و ماغه می خسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواد وي پویګی انجلې ولک سره خوښوي په خپل کې پنجلې پیسې وانخلي کنه بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سوای چې دایم به ټول هم د سنجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري کنه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې غدې قدر وي و همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی یا همداسې انسانانو کې فرق سدی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق سده یې داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی یا نسو ویلی چې مثال دا خبر دقت ولري چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولی شي څه خپ خولی شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بله او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مې زده ده کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي پخیږي په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده قورمه چې ده دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلي پلو دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي که دا غذا یې نه وي بس دوی هماغه مهمانۍ ته بیخي مهماني نه وایي هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي دغه درې غذاګانې دي مشهورې غذاګانې دي
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي
بله خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دا ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلې که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نه شته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ دیوي نو کله چې کارونه ګډ وډس و مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل آنلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډېر فوکس په ماده دی بهداشتي بخش کې دی زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول بهداشتي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ورته لري زه دا په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي
بله او تر ټولو هدف پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په آنلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر ډیره هدف پوری ستادي چون زما کار مخده په زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال جمع په ولایت کې تر ډېر حد پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم ځای تاسو یې ترلاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کوم زه کم داسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی لمغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کور سر پر استه هم ته ډیر حد پوري او بل ما خپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړ د ایران څخه د وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان د افغانستان ته راځي هغه موږ راخلو به خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو به سي آیت بیا دومره ګټم به تر لاسه کوي کنه
بلې او شاده ګټه شاده چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډیرې خوندي یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو انتر هغه هدف پور نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هدف پور موږ ګټ نه کوو خو بیا چون نسه پاکستان زموږ مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کار فرصتونه ډیر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم هدف پور چې باید ګټ ووسی تر هدف پور نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې ځینې مکتبونو ته نزي همدارنګه پانتونونو ته نزي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی غواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله او بله او زمام ټول خويند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه ام دا پیغام دی اول زه خپل یم سالم دی د پاره چې ما باندې مم دا سیمه ویل چې ما خپل دا وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالې وسیم د لاس ورکې دوی هم کوله سیمه په چیر باندې بیل انلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یي شخیاتیان یو خیاتي وی خیاتي وی کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیکارونه زده وی هم کوله سیمه کور مخوز یا د مالداری کولای سی ما پر مخبوزی آنلاین سوداګری کولای سی په مختلف بخشونو کې چې نو سمج ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوي دی خر د فروش ټول آنلاین سوي دی یا تر ډېر حد پورې دوی هم کولای سی چې له دغه روشو څخه استفاده وکړي دوی کولای سی هغه ورته چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سی کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګری ته کاروبار تجارت دوی کولای سی
لډر کوم څنګه شروع کی په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجون ته چې په کورونه ست دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزل کارونه راګرځول شوی دي تاسو روسي خبري ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتي کوشش وکي نه دا چې یو دم کوشش وکي او راز وکي یعنی مطلب می دا چې نو امید کیږي د نه هر ورځ ډیر کم کم کوشش کوي دی به خامخه هدف ته ورسیږي نو به د کېدل لا نه هیل کېدل دا په اصل کې د مړی انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پات کېدل او نو امید کېدل دا یوازنې لار نه ده بلکې دا غ لار ده هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم شاته پات کوي کدی غواړي چې پرمخ تاګو کې او څه دکړې او څه لاس راوړي د دې هر څه کوشش کوي خو دایمي د کې نومه د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوښ ته دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نومه د نسې دی به دایم خپل ځان څخه داس فکر او مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسیږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي امید پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سي دای سي خو په دایمي کوشش او امید سره
ډیر زیاته مننه کور دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډیر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډیر مننه چې ما ته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وکړم چې تاسو سره یو کمی تاسو आवाज مو ورده ډیر زیات مننه مننه خیر اوسې
میشه او زبخله بس بینا رز ترکلمه قوم خبرت کس بینا زر اختیا خوندی خنو بای لکه سا غلدیم دلکه او